نو په دغه ټولو شیانو کې باید لیکوال متوجه وي، څنګه یو منظر تشریح کوي، ترسیمه یې دا څنګه یو کریکټر ته لوستونکو ته پیژني، یعنی د کریکټر خواص، د کریکټر خصوصیت باید ته ور وپیژني په خپله کیسه کې. که دا کار ونه کړي کریکټرونه دې چیرې بیگانه دي. بله خبره دا ده چې حادثه هم باید زما په نظر، البته زما نظر دی چې هغه نه وي، تکراری نه وي. کوشش نه لیکوالو کې چې ډېره استثنائی په دې معنی نه چې منطقي دي نه وي یا روزمره ژوند کې دي زموږ نه واقع شوي، خو ډېر دا تکرار موضوعات لکه موږ چې په کیسو کې ګورو، حادثې ګورو، دغسې دي نه وي. ډیالوګ دی د کیسې چې دا ډیالوګ باید د کریکټر د سویې او سطح سره سم برابر جوړ شي، ځکه زموږ په کیسو کې کریکټرونه مختلف دي. څوک به لوسي، څوک به نالوسي، څوک به د یو قشري، څوک به د بل قشري. باید هماغه قشر ته په کتو سره ته یو مشاهده ولرې، د هماغه قشر نه چې کوم قشر نه ستا کریکټر دی، او هغه ته د هماغسې خبرې جوړ کړي. ځکه زموږ د مختلفو قشرونو ادبیات یا ژبه یا ویون یو بل سره چې خبرې کوي دا سره بدلی دي. ډاکټران یو ډول اصطلاحات استعمالوي، استادان بل ډول، محصلین بل ډول، ډریوران ځان ته یو دنیا لري، ځان ته ادبیات لري. نو دغه کې باید که دا کار څوک ونه کړي او سړی پوه نه شي د ژبې نه، نو کریکټر به نه پیژندل کېږي.
یو بله موضوع لهجه ده. معمولا په یو شمېر لنډو کیسو کې چې موږ یې په پښتو ژبې کې ګورو، هغوی په کومې ژبې چې لیکلي د سیمې لهجه یې ورپورې تړلې، یا په هغه لهجوي هغه د کومې سیمې کې چې پېښه رامنځته شوې د هماغې سیمې لهجه یې کارولې. دغه مسله په لنډه کیسه کې څومره مهمه؟
زما په نظر خو په لنډه کیسه کې تقریبا دوه ژبې سره موجودې دي، چې یو خپله دراغي ژبه ده په خپله، او بله د کرکټرونو ژبه ده. که د کرکټرونو ژبه ته په هماغه لهجه د هماغې سیمې په لهجه راوړې، پروای نشته. مګر خپله دراوی ژبه چې ده، دا باید هغه نه وي، لهجوي نه وي، دا باید زموږ معیاري ژبې ته یو ورته ژبه استعمال شي. ځکه بیا که دواړه په یو رقم استعمال شي، بیا نو فرق توپیر د کرکټر د ژبې او د روي د ژبې ترمنځ نه پاتې کیږي. زموږ یو تعداد لیکونکي دا کار کوي چې دا توپیر سره نه راولي، یعنی د کرکټر ژبه هم هماغه ژبه ده او د روي ژبه هم هماغه ژبه.
استاد، یو بله مسله په لنډو کیسو کې معمولا د نورو ژبو لنډې کیسې او د پښتو ژبې تقریبا په اوس وخت کې هم ډېر جوت توپیر لري، هغه د غوټې د خلاصون او د نه خلاصون ده. په لنډې کیسې کې دغه د غوټي چې په پای کې خلاصېږي، د دغې د خلاصون موضوع څومره مهمه ده یا د نه خلاصون موضوع څومره مهمه ده؟
زه فکر کوم چې دوه ډوله نظریې موجودې دي او دوه ډوله لیکوالان موجود دي. ځینې لیکوالان دي چې غوټه خلاصوي، او ځینې لیکوالان په دې اند دي چې غوټه باید داسې مجمله پرېږدي چې خپله لوستونکی د کیسې په یو فکر کې واچوي، په یو تفکر کې واچوي، او خپله هغه نتیجه یا پایله د کیسې چې ده هغه ترلاسه کړي. زما په خیال باندې زیاتره هماغه غوټې چې ډېرې واضح نه خلاصې شوي، زه فکر کوم هغه به کیسه لږه نوره هنري کړي نسبت هغه غوټې ته چې بیخي لیکوال خلاصوي.
د لنډې کیسې د یو لیکوال په توګه ما هم ستاسې بېلابېلې لنډې کیسې لیدلې دي، لوستې مې دي. په لنډه کیسه کې دغه د کرکټرونو لپاره چې کومه ژبه انتخابېږي، معمولا ما د یو شمېر نورو لیکوالو لنډې کیسې چې لوستې دي، هغه کرکټر چې د تشریح کړی مخکې هغه یو بېسواده سړی، مګر دی هغه کوم بېسواده کس چې کومې خبرې کړي هغه یو باسواده نه ډېر پورتي. په دغه برخه کې تاسو څومره پوهېږئ او په خپلو لنډو کیسو کې مو دې مسایلو ته پام کړی؟
زه فکر کوم چې شته یو شمېر لیکوالان شته چې دې خبرې ته پام نه کوي. کیسه چې لیکي هغه کرکټر که د بزګر دی، دی ورته په خپل سویه، په خپل کومه سویه چې دی لري، په هماغه سطح ورته خبرې جوړوي. در حال چې دا زما په نظر ډېره لویه کمزوري ده د یو کیسې. ما مخکې وویل چې زموږ د هر قشر ژبه ځانته ده، اصطلاحات یې ځانته دي. پکار نه ده چې کرکټر ته موږ خپله ژبه ورکړو. شته یو شمېر لیکوالان زموږ شته چې غالبا هغوی هغه سطح هغه وخت کې یا شاعرانه سطح یا د لیکوالۍ کم اندازې چې دا هغه پر دوی باندې غالبه کیږي او دې ته به پام نه وي چې دا زما کریکټر بزګر دی او زور ته کومه ژبه استعمالوم. دا همیشه زموږ ځینو لیکوالانو سره دا کار شوی دی چې په کار نه دی چې دا وشي. او د کیسې په لیکلو کې باید خپل یاداش وساتي تر اخره پورې. ډېر لیکوالان دي چې خپل یاداش نه ساتي، یعنی دا ذهن حضور د ذهن نه لري، کله چې خبره هیریږي، کله چې د کریکټر خصوصیت هیریږي. دا په کار ده چې د کیسې له پایل نه تر پایه پورې ته باید خپل ټولو کریکټرونو په ټولو حوادثو ټولو شیانو سره ته آشنا اوسي، بلد اوسي او هیڅکله هیر نه کړي. چې دا خبره زموږ هم په کیسو کې او هم زموږ په ځینو ناولونو کې راځي. دا
استاد، تاسو د ادبیاتو پوهنځي استاد یې، د پښتو ژبې هغه لومړنۍ لنډې کیسې او بیا دغه د منځني وخت کیسې او اوس وخت کیسې څه توپیر سره لري؟
زمونږ لومړنۍ کیسه فکر کوم چې په ډیر قوت سره شروع شوه، خصوصا د راحت صافیلي کونډه نجلۍ په ډیر قوت سره او ارزښتونه زخت زیات دي. یو دا چې مثلا لومړنۍ کیسه تقریبا دا د غرب د شارټ ستوري سره تقریبا برابر ده. موضوع زمونږ د پښتنو د ژوند مسله ده، د کونډې مسله ده. او بل دا چې مهم دا ده چې د ښځو د حقونو په باب، یعنی مونږ په پښتو کې کیسه شروع کیږي، چې دا هم یو لوی امتیاز دی. د راحت نه راوروسته کیسې یو څه په ټپه ولاړې دي. بیا راوروسته په پښتونخوا کې د ولسي ادبي جرګې د جوړېدو سره سم، چې هلته قلندر مومند دی، مهدي شاه دی، اجمل خټک دی او ځینې نور کسان دي چې کیسې لیکي، همیش خلیل دی. دغه وخت کې که موږ د کیسې معیار وګورو، د کیسې معیار زموږ ډېر لوړ دی، خصوصا د قلندر گجری که تاسو وګورئ یا د مهدي شاه مجموعه که تاسو وګورئ، دا نو د کیسې هغه زموږ د اوج وخت دی. راوروسته وختونو کې بیا د ولسي ادبي جرګې د منځه تګ سره بیا وروسته کیسه په هغه شکل نه پاتې کیږي. او دلیل دا دی چې په ولسي ادبي جرګه کې په هر کتاب باندې به کره کتنه کېدله او وروسته د کره کتنې نه به دا کتاب چاپېده. بیا انفرادي ډول باندې کیسې لیکل شوي دي، خو داسې خاص هغه نه دي. خو اوسنۍ کیسې یا د دې نه یو څه کلونه وړاندې، شل کاله وړاندې کیسې که موږ یادوو، خصوصا په افغانستان کې کیسه یو څه خپل هغه بشپړېدو حال ته رسېدلې ده. او دلیل یې دا دی چې په دغه اویایمه لسیزه کې په کابل کې لیکوالانو، په تیره بیا پښتنو لیکوالانو، دې ته توجه وکړه چې باید دا ادبیات چې دا د ثور د حوادثو سره ځمکه لګېدلي وو، کلیشه‌ای شوي وو، شعاري شوي وو، بیرته خپل اصلي حالت ته راولي. او دغه لیکوالانو وتوانېدل. په دغه وخت کې هم د لنډو کیسو ډېرې ښې معیاري مجمع رامنځته شوې. البته د پخوانیو کیسو او د اوسنیو کیسو ترمنځ هم په شکلي لحاظ او هم په موضوعي لحاظ باندې تغییر راغلی دی، ځکه چې اوس کیسه د انکشاف په حال کې ده، ترمیم په حالت کې ده. حتی اوس هغه دود چې به پخوا په کیسه لیکنه کې وو، مثلا زموږ راحت زاخلي کیسې که وګورئ، که د موسی شفیق کیسې وګورئ، هغه به تقسیمېدلې، هره برخه به برخه به تقسیمېدله، یو دوه درې په دې شمارو به تقسیمېدلې. در حال چې اوس هغه دود څوک نه هغه کوي. بله خبره دا ده چې پخوانۍ کیسې چې وې ډېرې اوږدې وې، او اوس کیسې چې دي ډېرې لنډې دي. ډېرې لنډې دي، یعنی دومره لنډې چې تا نشي هغه کولی، خسته کولی شي. یا مثلا تور ته ډېر لنډ وخت وباسې چې هغه کیسه ولولې. دغسې تغییرات را روان دي. او اوس هم زموږ کیسه یعنی ترمیم په حالت کې ده او جوړېدو په حالت کې ده.
استاد، د وروستۍ البته د غوښتنې په توګه، د استاد په توګه هغه ځوانان چې نوي لنډې کیسې لیکلو ته مخه کوي، که په لنډو ټوکو کې هغوی ته ستاسې لارښوونې وړاندې کوي؟
زه همیشه دا خبرې په سلفونو کې کوم چې زموږ اکثره ځوانان په تویری پسې ډېر ګرځي، د کیسو او د ناول په تویری پسې ګرځي. زه ورته وایم چې د کیسو تویری او د ناول تویری که تاسې د خپلو معلوماتو د زیاتوالي لپاره ګورئ، ویې ګورئ. مگر اصلی شی چې باید تاسو په لیکوالۍ راولي هغه دا دی چې تاسو باید د کیسو مجموعې ولولئ. کله چې تاسو د کیسو زیاتې مجموعې ولولئ تاسو په خپله په تخنیک هم پوهیږئ، د کلماتو په ترکیب هم پوهیږئ، په ټولو شیانو پوهیږئ، دا ذهن مو هغه کیږي، مشبو کیږي. او البته د دې په څنګ کې ورسره پریکټس هم وکړي، لیکل وکړي، هر شی چې لیکئ مثلا که نور هیڅ نه دی، یو خاطرې نه شروع کړئ او رو رو قدم په قدم کیسه تلاړ شي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وګنې جبارخیل دا ځل د کوم کون پاچا نقل راوړی نه پوهیږم چې وروسته به نقل څنګه بشپړیږي، خو پیل یې همداسې دی. راځئ ورته غوږ بشو.
اوبنبو یو وخت یو پاچا و. پاچا یو زوی او یو لور لرله. د ماشومانو مور ځواني مرګ شوه، زوی او لور کوشنی ورنه پاتې شول. پاچا بل واده وکړ. مېری خپل مېریزی نه خوښېدلې. مېریزی ورباندې دومره بدې لګېدلې چې د هغو د وژلو فکر ور پیدا شو. نو د څوښکي والا یوه پیاله یې چې په ملغلرو ښکلې به راواخیسته، د مار یو بچی چې لا د کم کې چونجې غوندې و پکې واچاوه، پیاله یې له اوبو ډکه کړه، ماشومې ته یې ورکړه چې وڅکې. کمکۍ نجلۍ ټولې اوبه وڅکلې او د مار بچی تر ستوني تیر کړ. کلونه تیرېدل او نجلۍ چې لویېده نسې هم لویېده او غټېده. آخر داسې ښکارېده لکه په ګېډه کې چې ماشوم وي. دغه وخت مېری خپل مېړه ته وویل چې نجلۍ حامله ده. مېری په خور او ورور دواړو تومت وتړل. پلار دواړه له کوره وایستل، په لرې ځنګله کې یې خوشې کړل. دوی په ځنګله کې د وښو او میوو په خوړلو بوخت و چې یوه مهربانه بلا ورباندې پیښه شوه. هغې له ځانه سره کور ته بوتلل، ځای ورکړ او د کور ټولې چارې یې دوی ته وسپارلې. کلونه تیرېدل. د مهربانې بلا په حویلۍ کې میښې وې. یوه ورځ چې نجلۍ میښې لوشلې او شیدې یې په اور ایښودلې، خوب یې وړه، شیدې وایشېدلې. بړا سور نجیب شو، وسوسېدلې او د سږو شودو له خواږه بویه ټول کور ډک شو. د نجلۍ په ګیډه کې په غځېدلې مار باندې د شیدو بوی ډېر ښه ولګېده. د راوتلو شوق ور پیدا شو. مار راووت او سمدستي د ایشېدلو شودو دیګ ته ورغی، شیدې یې وڅکلې. له څکلو سره سم ومړ. نجلۍ لا ویده وه، خو ورور یې مړ مار ټوټې ټوټې کړ، په بله خونه کې یې واچاوه، ور یې پسې قلف کړ. نور نو کبه نجلۍ وغوښتل چې بندې کوټې ته ورشي، د بکیلۍ نه ورکوله. یوه ورځ چې ورور په کور نه و، نجلۍ په چل د بندې کوټې ور پرانیست او هلته یې د یاسمن یو غټ زرغون بوټی ولید. د بوټي ټول ګلونه غوړېدلي وو. نجلۍ ورنه د ګلونو ښکلی امیل جوړ کړ او چې ورور یې راغی، په ډېر شوق کې د هغه غاړې ته د امیل د اچولو هڅه وکړه. خو ورور یې ورته وویل داسې مه کوه. ورور یې د بندې کوټې د ګلونو په راس پوه و او له امیله یې ویره لرله، خو خور ټینګار کاوه. ورور چې بله لاره ونه لیدله، خور ته یې درې دانې کوچنۍ ګردې ډبرې ورکړې. ورته یې وویل که ته خامخا د امیل غاړې ته را اچوې، نو اول دا درې ګاډې درسره وساته. که څه بده حادثه را پېښه شوه، په درېو واړو مې ووله. نجلۍ وویل سمه ده، خو دې ته مې پرېږده چې دا ښکلی امیل دې په غاړه کې ووینم. ما دا ستا لپاره جوړ کړی دی. او بیا یې امیل د ورور په غاړه کې ور واچاوه. له دې چارې سره سم حالت په مار بدل شو او سمدستي لرې وڅخې. نجلۍ وارخطا شوه، پسې منډه یې کړه. مار په ځنګله کې یوې سوړې ته وښوید او خورې غایب شو. نجلۍ د غار په خوا کې کېناست چې ګوندې مار شوی ورور بیا مومي. دغه وخت د نجلۍ پلار دې ځنګله ته په ښکار پسې راوتلی و. پلار چې په ښکلې نجلۍ سترګې ولګېدلې، ورباندې مین شو. ده ونه پېژندله چې دا خو یې لور ده. پاچا ورته وویل راځه له ما سره کور ته لاړه شه. انجلی د مارشوی ورور کیسه ورته وکړه. پاچا خپل پاړوګر راوباله. پاړوګر شپېلې وغږوله او مار یې لغاره راوتلو ته ولمسوه. مار چې څنګه راووت پاړوګر ونیوه په کڅوړه کې واچو. دوی د مار کڅوړه راواخیسته په شریکه د پاچا کور ته لاړل. د پاچا په کور کې انجلۍ ته د ورور خبره ور یاده شو چې که څه مشکل ورپېښ شونو په ګاټو به یې ولي. انجلۍ هم داسې وکړل. مار د سترګو په رپ کې د دې په ورور بدل شو. څو ورځې وروسته پاچا له انجلۍ د واده غوښتنه وکړه، خو انجلۍ او ورور یې تر دې وخته پورې په دې پوهېدلی وو چې پاچا یې پلار دی. انجلۍ د پاچا د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د واده په باره کې به په یوه عام دربار کې د نورو مخې ته فیصله کوي. پاچا ورسره ومنله او انجلۍ وویل یوه داسې پیاله یې پکار ده چې څوښکې ولري او په ملغلرو ښکلي وي. دې ته د کور همداسې پیاله ورکړی شوه. په دربار کې انجلۍ په ملغلرو ښکلې پیاله خپلې مخې ته کېښوده او خپله کیسه یې پیل کړه. ونه خو یو وخت یو پاچا و. دې کیسه کوله پیالې غوږ ورته نیولی و او سر یې ورته خوځاوه. مانا سم وایي. انجلۍ د میرې کیسه وکړه چې دې ته یې په اوبو کې د مار بچی ورکړی و. ځنګله ته د فرار کیسه یې وکړه، د بلا کیسه یې وکړه. دا یې وویل چې په بلاو کې هم ښه پیدا کېږي. د ورور د مار کېدو کیسه یې وکړه او دغسې هره پیښه په نوبت سره بیان کړه. دې چې به هره خبره کوله پیالې به سر خوځاوه، شاهدي به یې ویله. پاچا پوه شو چې میری یې له بچو سره لوی ظلم کړی دی. هغه خپله ډبر زړې ښځه طلاقه کړه او له دواړو بچو سره یې خوشحاله ژوند ته مخه کړه.
اسطوره څه مفهوم لري او کوم موضوعات رانغاړي؟ په نننی ادبي بحث کې ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. په مورته راړوم ډاکټر صاحب، د تخیل په بحث پورې مربوطه یوه مهمه موضوع چې ده اسطوره ده. په دې هم کله ناکله بحثونه سوي دي، خو داسې مفصلې خبرې ډېرې نه دي ورباندې سوي او د دې په اهمیت هم ډېرې خبرې نه دي سوي. دا راته ووایاستئ چې په شعر و شاعري کې او په مجبو کې په ادبیاتو کې اسطورې څه نقش لري؟
ډېره مننه عموماً صاحب، اسطوره په ادبیاتو کې خصوصا په معاصرو ادبیاتو کې ډېر حیاتي نقش لري. اسطوره اول به د اسطورې یو لنډه پېژندنه وکړو، بیا به وروسته ده ووایو چې د شاعرۍ او د ادبیاتو سره څه اړیکه لري. عموماً که موږ د انسان ماشومتوب په نظر کې ونیسو، دا د درو مرحلو نه تیریږي. اول د ماشومتوب مرحله ده، هغلته چې تعقل ډېر نوي بارز، ماشومان د تخیلاتو او د خیالونو سره ډېر تړلي وي. مثلا دوی چې هره طبیعي پېښه ویني یا دوی لوبې کوي، د تخیل سره یې تړي. په لخت باندې چې پښه وړوي، د آس ګمان ورباندې کوي، نو ځکه چې ودوي د رښتیا او د وعدو مره خوند ور نه اخلي. مور او پلار د کایناتو تر ټولو لوی موجودات ورته بلیښي، او ستوري او سپوږمۍ لنډ موجودات ورته ښکاري. دوی خبرې ورسره کوي، د کاڼو سره، بوټو سره، د هر څه سره دوی یو ډول تخیلي رابطه لري. بیا وروسته د انسان د تعقل مرحله راځي، ورو ورو پوهېږي چې هغه څه چې موږ تصور کړی و داسې نه و. د شیانو ځینې فزیکي او طبیعي خصوصیاتو ته متوجه کېږي، او بیا وروسته داسې مرحله راځي چې دوی ځینې شیان تجربه کوي. مثلا دوی په ماشومتوب کې د اور ته مرنږدې کېږي، ګمان کوي چې ته ښکلی دی او دا د اور پر د لوبو شی دی، او غواړي مستي ورسره کوي. خو وروسته یو نیم داسې وخت هم راشي چې اور تجربه کې وسوځي، بیا وروسته د اور په اړه تجربوي پوهه ورته پیدا شي چې نه، دا خو د سوځولو خصوصیت هم لري. د بشر تاریخ که وګورو، بشریت هم لکه څنګه چې یو ماشوم د دغو د تخیل، تعقول او تجربې د مرحلو نه تیریږي، ټول بشریت د دغسې تجربې نه تیر شوی، د دغسې تاریخي دورونه تیر شوی. د بشر لومړنی تاریخي دوره چې دی، هغه د تخیلاتو او د تصوراتو، د کیسو، داستانونو، د خیالونو سره یو ځای دی. لومړني انسانان چې کله د طبیعت مختلفو پیښو، حوادثو، طبیعي پدیدو او دې ته ورځې شول، د دوی په اړه به حیرانی ورسره پیدا کېده چې دا څه شی دی. همدغه پوښتنه چې د حیرانۍ نه وروسته پیدا کېږي، د یوې طبیعي پدیدې سره، د یوې طبیعي حادثې سره د مخامخ کېدو نه وروسته چې موږ سره پوښتنه پیدا کېږي، دا په موږ کې د هغې د پېژندلو یوه هڅه تحریکوي. پخوانیو انسانانو سره چون تجربوي یا فلسفي یا سینسی علم نو د دوی د معرفت وسیله تخیل وو. دوی په مثلا د یاري طبیعي په دې شوته دی و ماورای طبیعي قوت لاس سوسولو چی باران خود زکه کیږي چې پاس پاسمان کې یو د باران خدای دی هغه وریځې په ګرزو وهي بوټي خو ځکه راټوکیږي چې د زراعت یا د نباتاتو د راټوکولو دپاره مې وایي لهه دی چې هغه پریبا نومیږي چې د حاصل خیزۍ سره اړیکه لري. همدغسې دیارې پیښې دپاره دیارې ښې پیښې شاته دوی د یوه خدای یا د موارد طبیعي قوت لاس احساسولو او دیارې بدې پیښې شاته دوی د یوه شریر قوت یا د اهریمن یا د شیطان لاس احساسولو. په دې لحاظ د دوی په ذهنونو کې د اهریمن او د یزدان تر منځ یوه توازن و. دوی به فکر کولو چې کله چې واکمني د خدایانو سره وي نو ځمکه به اباده وي، بارانونه به کیږي، ځمکې به بوټي راټوکېږي، او که د شریرو قوتونو سره وي بیا به بوټي نه راټوکېږي، وچکالي به راځي او وبا به راځي. دغه پیښې وروسته په یونان کې د فیلسوفانو په نوم یوه ډله پیدا شوه، هغوی د دې معرفت دغه وسیله بدله کړه چې دیر پیښې تحلیل د تخیل په مرسته کېدو پر پیښې بوچې دوی نه پوهېدل. یو علت به ورته وتراشلو چې دا خو یا خدای کوي یا شیطانان کوي. فیلسوفان وویل چې دغو پیښو باندې نقد وکړو په دغسې کیسو باندې چې خلکو جوړې کړې وي د علت و معلول دغه کیسې. هغوی وویل د عقل په مرسته ځینې حقایق کشف کړل، او کومه پوهه چې د عقل په رڼا کې مسته راغله هغې ته یې فلسفه وویله. او هغه پیښې هغه کیسې چې پخوانیو بشر د پوهې په نشت کې جوړې کړې وې خیالي کیسې د هرې پیښې شاته هغې ته میتوس ویل یا تصوري کیسې، او فیلسوفانو هغه عقل ته لوګوس ویلو. په دې معنی چې هغه پیښې چې د میتوس نه زیږي د تخیل تصور او د تخیلي علتونه لري هغه فیلسوفانو د باور وړ ونه بلل. دوی ویل چې اصلي علم دا دی چې عقل باندې جوړ شي او د لوګوس لاس پکې شامل وي، ځکه نو موږ د زیاترو پوهو په د پسوند کې کله چې مثلا وایو بایولوژي لوجی چې اوس وایو د علم په معنا، او میتوس د اسطورې او د تصوري کیسو په معنا دی. هغه کیسې هغه داستانونه چې تر فلسفي انسان وړاندې خلکو د مختلفو پیښو او حوادثو د تشریح دپاره جوړ کړي وي هغې ته اساطیر یا میت وایي. او هغه علم چې دغه اساطیر دا کیسې او دغه تصوري پیښې تر څېړنې لاندې نیسي هغې ته میتولوژي وایي. وروسته دغسې علم هم رامنځته شو چې د هغې وسیله نه عقل وه او نه تخیل، بلکې وسیله تجربه وه چې هغې ته ساینس وایو، او ساینس د فلسفې او د اساطیرو د دواړو لمن رامحدوده کړي، ځکه چې هغه د معرفت ساینس وایي چې دقیقې وسیلې نه دي، باید حقایق تجربه شي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې د اساطیرو لمن ډېره راټوله شوې، اوسنی انسان تجربوي او ساینسي انسان دی، خو چون زرګونه کاله د اساطیرو سره ژوند کړی او خلک وایي چې د پخواني انسان تصورات زموږ په جمیل او شعور کې رسوب کړی، او اوس هم د اساطیرو سره یو ډول لاشعوري رابطه لرو زموږ ټولنیز لاشعور.
ډاکټر صاحب، ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د اسطورو لمنه ډېره پراخه ده.
اسطورې په ګڼو موضوعاتو خبرې کوي. ځینې اسطورې دي لکه موږ چې په علومو کې وایو، یو طبیعي علوم دی چې د طبیعت په اړه بحث کوي لکه فزیک، کیمیا او دغه شان، یو دین دی چې د ماورای طبیعي قوتونو په اړه بحث کوي، د خدای په اړه، د خدای د ذات په اړه، او یو مثلا تاریخ دی چې د تیر په اړه بحث کوي. په اساطیرو کې هم دغسې کټګوري شته. ځینې اساطیر دي چې د طبیعت د مختلفو حوادثو د تحلیل دپاره جوړ شوي. مثلا دا وایي چې طبیعت څنګه پیدا شو، دنیا څنګه پیدا شوه، باران څنګه کیږي، باد څنګه راځي، دغه پیښې. ځینې دي چې د انسان د پخواني انسان عقاید ورنه څرګندېږي، د ماورای طبیعي قوتونو په اړه خبرې کوي چې مثلا د دې خدای څنګه و، هغه خدای څنګه و، دغه چې سړی یو ډول د پخواني انسان دینی یا عقیدوي لید ته هم ورته ګڼلی شي. ځینې اساطیر داسې دي چې د یو ډول مافوق البشري پهلوانانو کیسې پکې کېږي، د اتلانو کیسې پکې کېږي، د جنګونو کیسې پکې کېږي چې دا د حماسې سره نږدې دي، خو نیمه اساطیري کیسې ورته یا لیجنډس ورته وایي، چې په دې کې لوبیدون کې اتلون دغه سی وی چې تر بشر پورته ورته ویلري مثلا د ګلګمش پړه چې هغه د سوریې یا د ټول نړۍ لومړنه حماسه واستوره ده دغه پړه وایي چې ګلګمش دوی برخه خدای او یو برخه انسان نو په دې توګه په خوانی انسانانو یا فلسفانو استورو ته صرف د پخوانی انسان خیال بافي ویل خو اوسنۍ څېړنې په ساتیرو باندې ښیي چې نه استورې د ډېرو جدي مقاصدو دپاره جوړ شوي دي مثلا هغه استورې چې د طبیعت پاره جوړې شوي دي طبیعت د پیدا کېدو په اړه موږ ته دا پوښتنه حل کوي چې طبیعت څنګه پیدا شوی یا د دنیا د کوم مانا سره راغلی او هغه استورې یا حماسې چې د جنګونو پکې دي او د اتلانو په اړه دي د انسان د هغې ایډیا په اړه چې څنګه جاویدان شي یا اتلان په هغو استورو کې اتلان د ډېرو سختو پېښو سره مخامخېږي د خمارانو سره جنګېږي سیندونه مخې ته ورته راځي غرونه د دیوانو سره جنګونه کوي او بیا په خپل یو مشن او هدف کې بریالی کېږي دا انسان ته په غیر مستقیم ډول استوره پېژندونکي وایي دا مور تلقي کوي چې د خپل ځان د جاویدان کېدو دپاره او د خپلې ټولنې د رفا دپاره څه کول پکار دي ته ایدیالونه رکوي په دې توګه لکه څنګه چې پخوانی بشر د عقایدو په توګه ژوند سره کړی خو د اوسني بشر دپاره هم ډېر په زړه پورې مطالب لري د یادول ورته چې په اساطیرو کې اساطیري پهلوانان چې دي هغه اساطیر چې د پهلوانانو په اړه دي د مافوق البشري قوت لرونکو کسانو په اړه چې زیاتره اساطیري اتلان داسې وي چې د فوق العاده بشري وړتیا سره یوه جالبه کمزوري هم لري چې هغه د مرګ سبب کیږي مثلا د ګلګمش په اسطوره کې کله چې د ملګری انکی دومري ګلګمش ته د تصور پیدا کیږي چې د ژوند خو به دینه ده د ابدي کېدو د پوره څه کول پکار دي دغه د مرګ کمزوري چې د انسان د ژوند سره تړلی چې موږ به مرو د ګلګمش په یو لټون باندې اخته کوي ځي چې د خپل نیکه سره خبرې وکړي او د جاویدان کېدو چالو نزده کې اخیر مري مثلا په یونانی اسطوره کې د اشیل په نوم یو پهلوان دی هغه خپل مور په داسې اوبو کې ډوب کړی چې هغه د تغبندې غوندې اثر لري خو د دې پوندې ځای د اشیل ټنډن په نوم په طبابت کې یو پلا لرو چې د دې پوندې او د لنګي ترمنځ دی د دې ځای نه مور نیولې وي په اوبو کې ډوب کې دا ځای وچ پاتې شي کله چې د جنګ ته ځي د اجل غشی همدې ځای ته برابرېږي چې همدغه ځای نه مري یا مثلا د رستم او اسپندیار په جنګ کې اسپندیار هم تیغبندي شوی وي خو سیمرغ رستم ته چل خي چې غشی د سترګو ته برابر کې ځکه سترګې نه دي تیغبندي شوی او اسپندیار د دې غشی نه مري نو اساطیري اتلان چې دي د لوی فوق العاده وړتیا او سره ځینې کمزوري هم لري دغه تصور مثلا زمونږ په ځینو په شاعرۍ کې راغلی دی استاد پسرلی شعر دی چې د لوی غرونو خوا کې هم می خوړی ګړنګونه کامل می پیدا نه کړ د کامل لپاره سوځي دا د استورو هغه لشوري فوران دی چې زمونږ په ذهن کې د اساطیري اتلانو په اړه جوړ شوی وي چې دوی یوه کمزوري هم لیدي استاد پسرلی دغه کمزوري دغه اساطیري تصور شعر کړی دی.